بارو سبز زاران جوانی، نمی آید دگر در زندگانی. شد مویم سفید از بس که باری، به سر خاک تو ارمان جوانی.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزم، تاسو هم ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې لمړی راپور د دې پاره خبرو چې د کابل استیناف محکمې د کابل بانک اړوند دوسیه د تحقیقاتي ستونزو له امله بیرته لوی څرنولې ته لیږلې دي. د انتقالي عدالت همغږي ډلې د ملي وحدت حکومت وغوښتل په کابینه کې او کسانو ته ځای ورنکړي چې د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې به چې ورسته وړاندې کېږي اوري چې د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولي تصویر مې د خیبر په قبایلی سیمه کې په تازه هوایی حملو کې اتلس سخت دریزه وسلوال وژلې دي. خو اوس کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
د خبرونو سرچې کې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په طرفداري او اداري فساد تورن کړ. د سمنګان ولایت څخه راوسېدلي راپورونه وایي په دې ولایت کې څلور تنه کان کیندونکي د ډبرو سکرو د کان د نړېدو له امله وژل شوي دي. او د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شمالي وزیرستان بې ځای سو کورنۍ ته 104 دېش ګرځنده ښوونځي جوړ کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په طرفداري او اداري فساد تورن کړ. د دې جرګې غړو نن خپل عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې څنګه باید بې پرې پاتې شوی وي هغه سي و نه کړ. د دې جرګې یو غړي داوود حساس وویل چې یاد کمیسیون د ولایتي شوراګانو په ورستي لیست کې لاسوهنه کړې ده، خو تر اوسه د کمیسیون چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سمنګان ولایت څخه رسیدلي راپورونه وایي چې په دې ولایت کې څلور تنه کان کیندونکي د ډبرو د سکرو د کان د نړېدو له امله وژل شوي دي. د سمنګان سرپرست والی خیرالله انواش ازادي راډیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې تحقیقات پیل شوي دي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ویل کېږي چې دغه پیښه د شنبې په ورځ سمنګان ولایت د رئیسو فاین په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یادو کسانو په غیر مسلکي ډول خپل سرې کان کیندنې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د همدې ولایت په روی دعا ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو کان د نړېدو له امله 15 تنه وژل شوي وو. د هرات د مرکزی زندان موتریو زندانیانو محبس ته د استول سوي څارونکو پلاوي د ننوتو مخه نیولې ده. د هرات والی سید فضل الله واحدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پلاوي کې بیلابیلو سیمویزو چارواکو برخه درلود او هدف یې د زندان د وضعیت معلومولو. شاغلی واحدی زیاته کړې چې زندانیان د خپلو دوسیو د بیا څېړلو غوښتنه کوي او دا کار د دوی له وسې پورته دی. ویل کېږي چې د تیرو اتو ورځو را په دې خوا د هرات ولایت د مرکزی زندان د دوم بلاک د زورو په شاوخوا کې سیاسي زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب ویل کړی دی او د خپلو دوسیو د څېړلو غوښتنه کوي. او د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شمالي وزیرستان بې ځای سو کورنۍ ته 104 دېش ګرځنده ښوونځي جوړ کړي دي. د پوهنې وزارت نشرات مشر کبیر حکمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ښوونځي کې د مهال 15500 ماشومان په زده کړه بوخت دي. شاغلی حکمل زیاده کړ چې په خوست ولایت کې د وزیرستاني کورنۍ د ماشومان لپاره درنوي نور ګرځنده ښوونځي په نظر کې نیول شوی دي چې په نږدې راتلونکي کې به فعال شي. د حکمل په خبره د یاد ښوونځي ښوونکو د کډوالو د کورنۍ لخوا لمده ټاکل شوی چې د پهنې د بودیجې له خوا ټاکلې معاش ورکول کیږي. دا به تر دې مهاله پورې د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
سلامونه. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولي تصویر مې د خیبر په قبایلی سیمه کې په تازه هوایي حملو کې اتلس تنه سخت دریځ وسلوال وژلې دي. پوځ نن په خپل اعلامیه کې وویل چې دغه حملو د مشکوکو وسلوالو طالبانو او د بلې ممنوعه سخت دریځ ډلې لشکر اسلام مرکزونه په نښه کړل. په اعلامیه کې راغلي چې په پرونیو حملو کې په زیاته پیمانه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې په وژل سوو وسلوالو کې د لشکر اسلام یو مهم قومندان هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لخوا د یوې ښځې اعدام وغنده. ریحانه جبری د ایران د اطلاعاتو وزارت د یو پخواني مامور په وژنې تورنه وه. هغې ویلي چې دغه مامور هڅه کوله جنسي تیری ورباندې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د جنساکي وویل واشنګټن زیات اندېښمن دی چې د ریحانه جبری محاکمه څومره عادلانه وه او د هغې په قضیه کې نور شرایط څه ډول وه. ساکي وویل هغه راپورونه هم د اندېښنې وړ دي چې د جبری د اعتراف په اړه رارسېدلي او ویل کېږي هغه په زوره اعتراف ته مجبوره شوې وه. شپږویشت کلنه جباري په 2000 میلادي کال کې په چړې د مرتضی عبدالعلي سربندي په وژنې محکومه سوه او 15 کاله د مرګ سزا ته انتظار وه. دغه ښځه پرون په تهران کې اعدام سوه. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو ویلي چې د سختو فشارونو او د څارنوالانو د ګواښونو له کبله له میرمن جباري اعتراف اخیستل سوی دی. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په ایران کې 250 کسان اعدام سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شوزو پر مخ د تیزاب شیندل غیر انساني عمل وبله او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دې پیښې عاملان پیدا کړي. د روان اکتوبر له نیمایي را په دې خوا د ایران په اصفهان ښار کې له څلورو نیولې تر اتو پورو شوزو باندې تیزاب شیندل سوي دي. ویل سوي چې پر دغو شوزو د دې لپاره تیزاب شیندل سوي چې د اسلامي حجاب نو رعایت کړي. د هغو شوزو چې تیزاب ورشیندل سوي مخونه سوځېدلي او د سترګو نظر یې سخته صدمه لیدلې ده. ولسمشر روحانی پرون د په هیواد د کورونیو چارو وزیر او عدلی وزیران او د استخباراتو د ادارې چارواکي ورو وغوښتل او له هغوی څخه وغوښتل چې تیزاب شیندونکي ژر تر ژره ونیسي. د عراق د حکومت پوځیانو او د کوردستان پیشمرګه ځواکونو د اسلامي دولت له وسلولو سخت دریځو څخه د دغه هیواد په مرکزي او شمالي برخو کې یو شمېر سیمې ونیولې. د عراق پوځ او د هغې شیعه متحدانو پرون د بغداد په جنوب کې جعفر الصخر شارګۍ له څو میاشتو جګړې وروسته ونیوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي په ټلویزیون کې وویل چې له جعفر الصخر څخه د جګړې په واجه وتلي خلک به ژر بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د عراق په شمال کې کورد جنګیالیو د امریکا د هوایي ځواک ملاتړ د اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوال د زومر له شارګوټي څخه وویستل. د زومر شارګوټي د موصل د شمال په 80 کیلومتري کې دی او د کوردانو تر واک لاندې لومړی شارګوټي و چې د اګست په میاشت کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې ونیوي. او اوکراینیانو نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړه. تم کېږي دغه ټاکنې اوکراین لویدیز ته نور هم ورنږدې کړي. د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو دغه انتخابات تاریخي بللې دي. د رایو مرکزونه د افغانستان پر وخت د سهار پر 10:30 بجو پرانستل سوي او تم کېږي د شپې تر 10:30 بجو به پرانستې وي. تر انتخاباتو مخکې د اوکراین ولسمشر پوروشنکو وویل دغه انتخابات د قدرت انتقال بشپړوي او دغه انتقال هغه وخت پیل سوي چې مسکو پلو ولسمشر ویکتور یانکوویچ په فبروري کې د مخالفانو د پراخ مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه لري کړی سو. په همدې حال کې د سویډن د پارلمان غړي او د اوکراین د انتخاباتو لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو ماموریت موقت مشر کیند هرشټیټ پرون په کیف کې دغه انتخابات لستونزو ډاکو بلل. دوی وایي دغه انتخابات له څو اړخونو د پام وړ دي. دا مهال موږ وینو خلک په اوکراین کې چې په غیر قانوني ډول یې یوه برخه د روسیې لخوا لاندې سوی په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې هیواد پر یوه برخه جنګي حالت حاکم دی. دغه راست په هیواد کې دننه په سلګونو زره کورنۍ بې ځایه سوي لرو چې دلته د حکومت لپاره دا مسله یو لوی چیلنج دی. د اوکراین ولسمشر پروشنکو له رای ورکوونکو غوښتل داسې پارلمان وټاکي چې اصلاحات غواړي، نه دا چې په فساد ککړ وي. داسې پارلمان چې د اوکراین او اروپا پلوي وي، نه د روسیه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کا غوړی د خبرونه به هم وګوري او ولولای د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل د کابل استیناف محکمه وی د کابل بانک اړوند دوسیه د تحقیقاتي ستونزو له امله بیرته لوی سرنولۍ ته لیږلی.
همه افغانی نوافیس و کنی خلای تحقیقاتی که بداسون در دیسه که موجودی یعنی آغاز سر تا نگه رسید رید خدا مغیر پا اساس بانیم یو زل بیر تا بیاور ونی زل دوسیا.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت همغږي ډلې له ملي وحدت حکومت غواړي په کابینه کې هغو کسانو ته ځای ورنکړي چې د بشر حقونو تر پښو لاندې کړي.
از تقرر اشخاص و افرادی که مشهور به جنایت علیه بشریت هستند، کسانی که سابقه ای که بشری ندارن، از تقرر اینا جدا جلوگیری بکنن.
په ولسی جرګه کې د خلکو شمیر استازي وایي د هیواد په ځینو سره دي ولایتونو کې د پولیسو تنخواګانې په پاکستاني روپیو ورکول کیږي. او دا به هم ورچې د پاکستان پوځي مقامات وایي د افغانستان پولیسو څیرمه د خیبر په قبایلي سیمه کې پر تازه هوایي حملو کې 13 سخت دریزي وسلوال وژل دي. د خبرونه دویمه نیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته په بخښنه سره د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوی. کابل استیناف محکمه د کابل بانک اړوند دوسیه د تحقیقاتي ستونزو له امله بیرته لوی څارنوالۍ ته لیږلې دي. د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق د یک شمې پورز ازادي راډیو ویل په دغه دوسیو کې یو لړ موارد شته چې د لوی څارنوالۍ له لوري لا نورو څېړنو ته اړتیا لري. په همدې حال کې کارپوهان وایي تر هغو چې د کابل بانک په قضیه کې هر اړخیزې څېړنې ونه شي نو په دې برخه کې به د عدالت عملي کول ګران کار وي. قاسم سولمل په دې اړه جزئیات راکوي.
له کابل بانک څخه د حیفو مل سوي او پیسو پاړه د دقیق ارقام نشټون د تصفیه په برخه کې ستونزې له بانک څخه د خسل سوي پورونو اندازه د کابل بانک جایدادونه او د سينور هغه موارد دي چې د کابل د استیناف محکمې چارواکي وایي پاړه دقیقه څېړنه نه ده سوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د شکیلو کسانو دوسی دوی اونۍ مخکې د استیناف محکمې ته وسپارلې. خو د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه یو دیش دوسیه د لازیاتو څېړن لپاره یو ځلبیا لوی څارنوالۍ ته استول سوی دی.
همدغه افغاني نواسس او کوم خلاوې تحقیقاتي چې په داخل د دوسیه کې موجود وي یعنی هغه سرته نه رسیدلې. خو د هغې په اساس باندې یو ځل بیرته بیا ورولېږل دوسیه چې تر څو دې په ارتباط باندې ته په تلاشو کې حکم راغلی چې قبلا ورته شوی وه هغه سرته ورسوي تر څو پورې چې اسباب د حکم په داخل د دوسیه کې مهیا شي
راشیو عادلانه فصله حقیقت بدل یوش. شغل حقیق ول دغه دوسیه تیر کال هم لوی څارنوالۍ ته د څېړن لپاره لیږل سوی خو د لوی څارنوالۍ لوري د قضایي قرار لمخې نه دی تړل سوی. ولسمشر اشرف غنی احمد زید خپل کار په لومړی ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته دند وسپارله څو د کابل بانک قضیه د یوینی میاشتې په موده کې حل کړي. کابل بانک په 2013 میلادي کال کې ورسته لاغې له مالی ستونزو سره مخامخ سو چې سهم لرونکو یې له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وایستل او د یوې ځانګړې محکمې له لورې 21 کسان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن وپېژندل سول. هغه مهال دا 21 کسان په بیلابیلو کلونو په حبس محکوم سول چې د کابل بانک له رئیس او مرستیال پرته نونس نورې د ضمانت په بدل کې بیرته خوشی سول. د کورونی چار وزارت وی لدې کسانو څخه وطنې بیرته نیول سوی او د پټنورو هغو تورنو کسانو د نیول لپاره چې په بهر کې دي لنټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه مرسته غوښتل سوی ده. و موږ غوښتل د استیناف محکمې لوري د کابل بانک د قضیه د دوسیو د مستردیدو پاړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو لوی څارنوالۍ په دې اړه جواب را نکړ. په همدې حال کې یو شمېر کتونکي سره لدې چې د کابل بانک د قضیه پاړه د ولسمشر اقدام ستای خو یې لازم دا و چې په دې برخه کې هر اړخیز څېړنې سوي وای. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالبصیر حقیر ازادي راډیو ته ویل دا چې د کابل بانک په قضیه کې د عدلي او قضایي ارګانونو تحقیقات پخوانی دي نو په دې برخه کې د پوره عدالت د تطبیق کېدو تمه هم نسی کېدی.
ډیره به ښه دا وی چې یو رښه قوي او بنیادي تحولات په اداره کې راغلي او بعد دغه نه د کابل بانک قضیه را برچره کړي وي. زه فکر کوم چې ډیر ښه مطلوبه نتیجه کوم چې د عدالت تقاضا د هغه په تلاش راغلي. اوس هم زاړه خلک او هغه زاړه اداره او هغه زاړه دوسیه چې اوس پرې ماتل کړي او نو هم یو دلیل باندې ماتل نو اوس دین ډیره زیاته تمام
عدالت شغلی حقیر ویل د دې ترڅنګ شای یو لړ سیاسي فشارونه هم موجود وي چې د کابل بانک د قضیه د څېړنې کار ځنډنه کوي. کابل بانک اوس د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي د دې بانک خصوصي کېدو ته هم باید هڅې وسي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو ازادي رادیو او ریکا انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي چې هلته به زموږ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه او ځینې پروګرامونه په سبتي بڼه واورئ. په دې د ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم مه هیروئ. که غواړئ تازه او شیبه به شیبه تازه کیدونکي خبرونه ترلاسه کړئ په دې د facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د انتقالي عدالت همغږي ډله د ملي وحدت له حکومت غوړي په کابینه کې هغو کسانو ته ځای ورنکړي چې د بشر حقوقو تر پښو لاندې کړي وي. د دې بنسټ غړي د یکشمې پر ورځ کابل کې په یو خبري غونډه کې هیله وښودل چې د ملي وحدت حکومت نوي کابینه غړي باید د پوهې، مسلک او تخصص په اساس وټاکل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون له حکومت نه غوړي چې د یو قوي ارادي لمخي د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره اقدام وکړي. د نور معلوماتو لپاره کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
په داسې حال کې چې د نوي حکومت د کابینې د جوړېدو لپاره یو لس کسیز کمیسیون کار پیل کړی، د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله له حکومت غواړي چې په کابینه کې د بشر حقونو ناقضونو ته ځای ورنه کړي. د دې ډلې په استازیتوب عبدالله احمدي د یک شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په کابینه کې د هغه چا مخه ونیسي چې پخوا یې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې کړي دي.
د ملي وحدت له حکومت مغوښتنه دا ده چې د کابینې او د حکومت په کلیدي پوستونو کې داسې کسانو ته ځای ورنه کړي چې د بشر حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي، او حکومت د داسې کسانو له ټاکلو باید په جدي توګه مخنیوی وکړي.
هغه زیاته کړه حکومت باید په کابینه کې د مدني ټولنو غړیو ته هم ځای ورکړي او داسې کسان کابینې ته راولي چې پاک مسلکي وي او کاري وړتیا ولري. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا او همدارنګه یو شمیر مدني ټولنو هم ټینګار کړی و چې کابینه باید د سمت، ژبې او ګوند په اساس رامنځته نه شي، بلکې مسلک او وړتیا په نظر کې ونیول سي. د شنبې په ورځ د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په یوه غونډه کې ویلي نوې کابینه باید داسې وټاکل شي چې د ټولو خلکو د ګډون تمثیل وکړای سي. ښاغلي عبدالله تمه څرګنده کړه چې د نوي حکومت کابینه به تر نږدې راتلونکو ورځو پورې بشپړه سي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له حکومت غواړي چې د یوې قوي ارادې له مخې د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره اقدام وکړي او همدارنګه د انتقالي عدالت د ډلې وړاندیزونو ته غوږ کیږدي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي که چیرې حکومت مشورې ونه مني د اعتراض په ډول به خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي.
دغه کوښښونو ته ادامه ورکوو. په تېر کې هم ډېره نتیجه نه ده ورکړې، متاسفانه چې هغه پخواني دولتونو کې د یو نو معافیت کلچر وو چې ټول معاف دي ټول، او د پښتنې او د ځواب ورکونې میکانیزم ډېر قوي نه و. موږ غواړو چې داخل په دیني حکومت کې هغه کسان چې روی کار کېږي او حکومت ته او دولت ته لاره پیدا کوي، په دولتي امورو کې مشارکت کوي، حداقل د پخوانی ریکارد او پخوانی سابقه یې باید ډېره پاک وي.
هغه زیاته کړه حکومت باید داسې کسان په دندو وګماري چې ماضي یې پاک او د افغانستان د حالاتو په اړه پوره تجربه ولري. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني احمدزی ویلي و چې د نوې کابینې غړي به د لوړې تر مراسمو وروسته د یوې نیمې میاشتې په جریان کې معرفي کړي. په عین حال کې کارپوهان بیا سپارښتنه کوي چې له وخت سره سره باید د نوې کابینې په ټاکنه کې د وړتیا، ژمنتیا او تخصص اصول د ولسمشر لخوا جدي مراعات سي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو اوري چې د سهار لوو د ماخام تر وو په 12:00 منځنۍ صفه او په FM 3.5 باندې خبرونه لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد په ځینو ختیځو سرحدي ولایتونو کې د پولیسو تنخواګانې په پاکستاني او کلدارو یا روپۍ ورکول کیږي. دوی وایي دا کار نه یوازې د قانون خلاف دی، بلکې د افغانیو ارزښت ته هم زیان رسوي. اقتصاد پوهان وایي دا سیستم په هیواد کې پولی ګډوډي او د بهرنیو اثارو له دودولو سره مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت وی د اداره دوی او وی که شواهد ترلاسه کړي پر خلاف دی قانوني چلند وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
که څه هم په خاطر دې داسې شکایتونه موجود چې په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسهارو راکړه ورکړه کیږي، خو اوس د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د پولیسو رسمي تنخواګانې هم په پاکستاني روپۍ ورکول کیږي. دوی وای په هیواد کې د ننه د بهرنیو اسعارو کارول نه یوازې دا چې د قانون خلاف عمل دی، بلکې د افغانیو ارزښت ته هم زیان رسوي. د ولسی جرګې غړي شکیبا هاشمی وای
ای مسائل زیاد است در اکثریت ولایات افغانستان است، به خصوص جایی که تبادله زیاترش به تلدار است.
دا مسائل د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شته، او په تیر په هغه سیمو کې چې افغانۍ او کلداري پکې تبادله کیږي د زما نظر نه دی، بلکې په جنوبی او ختیځ ولایتونو کې دا کار شوی. په ځینو ځایونو کې د پولیسو د تنخوا کارت مربوطه قومندان سره وي او پولیس ته کلداري ورکوي.
افغانستان د نړۍ د نورو هیوادونو په نسبت لخپل شمالي لویدیزو او ختیزو گاونډیو سره زیاتې سوداګریزي راکړې ورکړې لري. راپورونه وایي دغه مخ په زیاتېدونکې سوداګریزې راکړې ورکړې د دې سبب شوي چې په شمالي ولایتونو کې د شمالي ګاونډیو، په غربي ولایتونو کې د ایران او په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د پاکستان اسعار وکاریږي. افغان اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان ملي پیسه افغانۍ ده او د قانون له مخې افغانستان بانک مکلف دی چې د افغانیو په کارولو سره د هغې ارزښت خوندي وساتي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چې که په هیواد کې د بهرنیو اسعارو د کارولو مخه ونه نیول شي، د افغانۍ ارزښت ته به زیان ورسیږي.
زموږ همسایګان پیسې چې نشروي، لکه مثلا کلدار تومن د ایرانۍ د ایران، دوی د بانکدار مملکتونه ګرځېدلي دي. دوی پرسو د پیسو زموږ خواته ترانسفر کوي، که د نورستان نه نیولې تر نیمروز پورې دغه کلدار چلیږي، ارزښت خپله د موږ د پیسو کمیږي. نو دغه لویه تشه ده په نظام کې بنام ایدی خاطره چې موږ د افغانۍ ثبات بساتو، باید ټول داد و ستد په افغانۍ صورت ونیسي.
د کورنۍ چارو وزارت بیا دغه ادعا ردوي چې ګواکې په سرحدي ولایتونو کې پولیسو ته په کلدارو تنخواه ورکول کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش وایي چې په ولایتونو کې د پولیسو تنخواګانې د یو منظم بانکي سیستم له لارې په افغانۍ ورکول کیږي.
پرداخت معاشات در دستگاه پلیس روی یک سیستم است و او از طریق بانک ها اجرا میشه.
د پلیسو په ادارو کې د تنخواګان ورکړه د بانکي سیستم له مخې په ټول افغانستان کې اجرا کیږي. په ولایتونو کې ټولو پولیسو ته د کارت له مخې د بانک له لارې تنخواه ورکول کیږي. دا تور مجرده او حقیقت نه لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له میشته کېدو راهیسې د ځینو کارکوونکو تنخواګانې او د ملکیتونو خرڅول، ګرابول او په کرایه ورکول اکثره په ډالرو ترسره شوي دي. د چارو متخصصین تاکید کوي چې افغانۍ باید دا ارزښت ومومي چې له هېواده بهر هم وکاریږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هوایي حملې کړې دي چې په نتیجه کې شل مسکوک وسلوال وژل شوي او د هغوی 15 مرکزونه له منځه تللي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله ډیری خلکو خپل کورونه پرېښي او همداراز په دې سیمه کې د ګرز بندیز له امله هم خلک له ستونزو سره مخ دي. د اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې دوی ته یې پکې درنه مرجوب لاړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د یکشنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په بریالیتوب روان دي او د پاکستان جنګي چټلو ټکو د یکشنبې په شپه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وجل شوی دی. دوی همدارز وای چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو 15 مرکزونه هم لمنځه وړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې یو ځای امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې سرګند شي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستان هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په باړې ملک دین خیل، سپین قمبر، سپا او یو شمېر نورې سیمو کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي او دوی ته ستر تلفات اړولې دي. په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون میاشتې 15 راهیسې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې هم پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر 1200 زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې هم له منځه وړي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځایي خبریال ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او همداراز په باړه کې ګرز بندیز هم لګېدلی دی.
تقریبا 5000 کډې ورواستلې لکه مطلب مختلفو کلیو کې او مختلفو ځایونو ته او کمپ مختلف ملک دین خیل، کمبر خیل، و شلوبار، و عطا خیل، و سپای، و کمر خیل، و دا ټول کې کرښه ونه بڑا بنده.
که څه هم پاکستانی ځواکونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون سلګونه جنګیالي وژلي، خو سیمه ییزو خپلواکو سرچینو لا تر اوسه د دوی د دغې دا پخلی نه دی کړی، ځکه چې سیمې ته د خبریالانو طالبانو د ورتک اجازه نشته. دا یادونه ورده چې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار اسلام په نامه د وسلوالو ډلو ګڼ شمېر جنګیالي میشتي چې له دې ځایه په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي فعالیتونه کوي.
په یوکرین کې خلک نن پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د یوکرین په ختیځ کې روسپلو بلتون غوښتونکو دغه ټاکنې تحریم کړي. لویدیز وایي دغه ټاکنې له ځینو ستونزو سره مل دي. صالح محمد صالح نور جزئیات لري.
اوکراینیانو نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړه. تمه کیږي دغه ټاکنې اوکراین لویدیز ته نور هم ورنږدې کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو دغه انتخابات تاریخي بللی دي. د رایو مرکزونه د افغانستان پر وخت د سهار پر 10:30 بجو پرانستل سول او د شپې تر 10:30 بجو به خلاص وي. تر انتخاباتو مخکې د اوکراین ولسمشر پوروشینکو ویل دغه انتخابات د قدرت انتقال بشپړوي او دغه انتقال هغه وخت پیل شوی چې مسکو پلاوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ په فبروري کې د مخالفانو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه لری کړی سو. په همدې حال کې د سویډن د پارلمان غړي او د اوکراین د انتخاباتو لپاره د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ماموریت موقت مشر کینت هرشتیت پرون په کیف کې د انتخابات لستونزو ډاکو بلل.
This is extraordinary election in many.
دغه انتخابات له څو اړخونو د پام وړ دي. دا مهال موږ وینو خلک په اوکراین کې چې په غیر قانوني ډول یې یو برخه د روسي له خوا لاندې سوی په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې هیواد پر یو برخه جنگي حالات حاکم دي. دغه راست په هیواد کې دننه په سلګونو زره کورنی بې ځای سوي لرو چې دلته د حکومت لپاره دا مسأله یو لوی چیلنج دی. د اوکراین ولسمشر پوروشینکو له رای ورکوونکو غوښتل داسې پارلمان وټاکي چې اصلاحات غواړي، نه دا چې په فساد ککړ وي. داسې پارلمان چې د اوکراین او اروپا پلوي وي، نه د روسیې. شاوخوا 14 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکي ثبت شوي، خو تر 4 میلیونو زیات کسان د اوکراین د ختیځ دونیسک او لوهانسک په ځینو برخو کې میشتي چې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په کنټرول کې دي او دوی دغه انتخابات تحریم کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي په دغو دوو سیمو کې به د 2 سیمه ییزو انتخاباتي دفترونو له جملې 15 فعال نه وي. په دې توګه به د پارلمان په 540 څوکیو کې 20 سیټونه تش پاتې وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر په ناڅاپي سفر د دغه هیواد د ختیځ دونباس سیمې ته ولاړ. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی زه دونباس سیمې ته ورسیدم. شغلی پوروشینکو خپل یو عکس هم خپور کړی چې پوځي دریشي یې پتن کړی ده. په کیف کې د دې میرمنې مارینا پوروشینکو خبریالانو ته وویل چې ولسمشر دغه ناکرار سیمې ته د انتخاباتو د روان بهیر د کتنې لپاره تللی دی. هغې ویلي خاوند به یې په انتخاباتو کې خپله رایه هم وکاروي. نظر پښتني شي چې د اوکراین اکثریت خلک د اقتصادي او دیموکراتیکو اصلاحاتو پلوي کوي. دوی د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه لري چې په دې توګه دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. خو د اوکراین په ختیځ کې روانې شخړې پر دغو انتخاباتو سیوری غوړولی دی. که څه هم په سپتمبر میاشت کې لاسلیک شوي اوربان ګڼې جګړې درولي، خو هر ورځ په ګڼو سیمو کې له دغه لنډمهاله اوربان نه سرغړونه کیږي چې په نتیجه کې دولتي پوځیانو، یاغیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د اوکراین په شخړه کې تر اوسه 3,200 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو زره نور ټپیان شوي. ګڼ نور کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په هلمند کې د کرکټ لپاره اکاډمي جوړه شوه. په دې اکاډمي کې چې د هیواد د کرکټ بورډ لخوا جوړه شوې، هغو ځوانانو او تنکي ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي چې له کرکټ لوبې سره مینه لري. د هیواد د کرکټ بورډ مسؤلینو یو شمېر لوبغاړو هلمند ته د سفر په مهال د یو سټډیوم د جوړولو ژمنه هم وکړه. الیاس دای او نور راپور.
په هلمند کې په لومړي ځل د کرکټ د لوبغاړو د روزلو لپاره یو اکاډمي جوړه شوه. د دې اکاډمي د پرانیستلو پر مهال د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد وویل په کندهار کې د کرکټ لپاره پر یو ستر میدان کار شروع دی او په هلمند کې به هم د یو غټ سټډیوم د جوړولو لپاره امکانات برابر کړي. مراد لشکرګه شاروالۍ څخه مننه وکړه چې د کرکټ د دې اکاډمۍ لپاره 2 جرب ځمکه ورکړې ده. مراد وویل وروسته له دې به هغه کسان مسلکي وروزل شي چې د کرکټ سره علاقه لري.
د کرکټ رڼا مدل تر ورسوله اوس خدای وکړي چې دا ځوانان دغه څراغ هم داسې بل وساتي، بل ساتلې په دې باندې کې دوی لوبي وکړي. کرکټ بورډ په دې هیله ده چې په هلمند کې میرویس اشرف وروزي. کرکټ بورډ په دې هیله ده چې په هلمند کې شاپور زدران ځوانان پیدا شي. کرکټ بورډ په دې هیله ده چې دولت غوندی او د حمید حسن غوندی او یادی محمد نبی غوندی ځوانان پیدا شي. منګ یو څلور کال مخکې په کابل کې هم اکیډمي دغه خاورنیز اکیډمي نه درلودله.
د کرکټ بورډ د مسلم سره په دې سفر کې د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه توپ اچونکو شاپور زدران او میرویس اشرف ترڅنګ عزت الله دولت زی او ځینې نور کسان هم ملګري ول. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسول محمد حسین پولادوال د کابل څخه د کرکټ درغول مسلم څخه د نورې پاملرنې غوښتنه هم وکړه. پولادوال وویل دوه څلوېښت رسمي لوبډلې لري چې اولسې د کرکټ اصلي یا هارډ بازي او تمرینونه کوي او پاتې نورې د لوړو بازیو لپاره په تمرین بوخت دي.
زموږ د کرکټ بورډ څخه خو ټول زموږ د ارشي یعنی د کرکټ پاک ټول مالي لګښت کې بورډ کړی دی. خو موږ د ولایت مقام څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ عمومي ستونزه چې دغه د میدان د موږ ته ځکه راکړي ولایت مقام چې کرکټ بورډ موږ سره وعده کړی چې موږ به خپل مالي لګښت ته جوړو. تمرینات خو اوس خو تر مخه د تمرین ځای نه و. خو اوس خوشبختانه اکاډمي تاسو ولا په دې اکاډمي کې به په سلګونو لوبغاړي پریکټس کوي یا به تمرین کوي. نو زموږ د تمرین وزه به نور په آینده کې ان شاء الله ډیره منظمه او هغه ستونزې چې مخکې لوبغاړ درلود یا د بیټنګ په برخه کې د توپ وهلو یا د توپ اچولو برخه کې هغه ستونزې به مو حل شي.
ورته لږ چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ په سطح وځلېدل په هلمند کې هم ډیرو ځوانانو کرکټ ته مخه کړه. په دې ولایت کې د ورزش نور صنفونو شوه ده کړه. خو د کرکټ په برخه کې د لومړی ګام پورته شو. که څه هم په لشکرګاه کې د کرکټ لپاره میدان او ځکه کارونه یو څه پرمختللي دي خو د یو ستر میدان د جوړولو په ډول کارونه لا هم نه دي پیل شوي. محمد الیاس تای تازه راډیو هلمند.
په ازادي راډیو د پښتو خبرونی خبري مطالب هم دلته ختميږي. اوس سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی ته د افغانستان او سیمې مهم لاند خبرونه درته ویل. هغه ورسته به د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري او بیا به د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام خبر شي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په طرفداري او اداري فساد تورن کړ. سمنګان ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې څلور تنه کان کیندون کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو لامل وجل سوی دی. د هرات د مرکزی زندان موټریزو زندانیانو محبس ته د استول سوی څارونکو پلاوی د ننوتو مخنی ولیده. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شمالي وزیرستان بیا ځای سو کورنۍ ته یو څلور څلور دیش ګرځنده شوونځي جوړ کړی دی. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولیس ته چیرمه د خیبر په قبایلی سیمه کې په تازه هوایي حملو کې اتل لستانه سختریز وسلوال وژلې دي. اوکرانیانو نن په پارلماني انتخابات کې راچونه اپیل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لخوا د یوې ښځې اعدام وغنده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شوزو پر مخ د تیزاب شندل غیر انساني عمل وله او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې پی شاملین ونیسي. او د عراق د حکومت په پوزیانو او د کوردستان په پیشمرګز وکونو د اسلامي دولت له وسلوالو سختري څخه د دغه شهر په مرکزی او شمالي برخو کې یو شمیر سیمه نیولې دي.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت چارواکي وایي سرشکال د ډبرو سکرو او عاید څخه باندې 35 میلیونه افغانۍ زیات سوی دي. دغه وزارت ویاند رفیع الله صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل د ډبرو سکرو په عوایدو کې په دې زیاتوالي سره د روان مالي کال د لومړیو نهو میاشتو عواید څخه باندې 400 میلیونه افغانۍ ته لوړ سوی دي. د صدیقی په خبره د عواید په همدې موده کې تیر کال شاوخوا 1550 میلیونه افغانۍ و.
له نیکمرغه په روان کال کې د ډبرو د سکرو د نهو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 35 میلیونه 360 زره او 200 افغانۍ زیات شوی دی.
شاغلی صدیقی د ډبرو سکرو د کانونو د اوایدو د زیاتوالي لاملونه د دغو کانونو څخه نظارت د کانونو د کیندنې پر وخت حرفوي کار او همدارنګه د ډبرو سکرو له کانونو څخه د ناقانونه استخراج مخنیوي یاد کړ. نوموړی وایي هغه کانونه چې له دوی سره ثبت او راجستر دي د دوی تر کنټرول لاندې دي او په هیڅ ډول ناقانونه کیندنې نه پکښې کیږي. دا په داس حال کې ده چې د ډبرو سکرو کانونه له هم په هیواد کې په پراخه کچه د زورواکو لخوا په ناقانونه توګه را ایستل کیږي. د کندوز سیمه چارواکی وای په دغه ولایت کې سرش کال د وچ میوې په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د وچ میوو د صادرونکو ټولنې رئیس حاجی خیر محمد ازادی رادیو ته ویل تیر کال له کندوز نه 10,000 ټنه میوه چې پکښې غوزان، بادام، پسته، د زردالو کښته او نور مغزیانه هم شامل و نور ولایتونو او بهر ته صادر شوي دي. خیر محمد د سرش کال د صادراتو اندازه 10,000 ټنه شي چې یوازې بهرنیو هیوادونو ته سوي او د تیر کال په اندازه ډیر کم دي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو درې نیمانی بوجي ورجې 2,200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1,250 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,130 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 1 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 1,80 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم 4,50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، نوی پوله 1 یورو 3 افغانۍ، لس پوله 1 انګلیسي پاوند 1 نوی افغانۍ، 50 پوله 1 سعودي ریال 15 افغانۍ، 10 پوله د امارات 1 درهم 15 افغانۍ، 15 شپېته پوله زر ایراني تومان 12 افغانۍ، 1 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 شپېته افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو السلام علیکم، زه نجیه سپای له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروګرام ته ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ګزړ ناروغي په اړه غږیږو چې نن ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا هم د دې ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره د واکسیناسیون کمپاین پیل شو او پر هغو ماشومانو چې عمرونه یې 15 کلنۍ څخه ټیټ وي د 3 ورځو لپاره اپلای کیږي. پولیو یا د ماشومانو فلج چې په افغانستان کې د ګوزنډ په نوم پیژندل کیږي یو ډیره ساري او حتی وژونکې ناروغي ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د معلوماتو له مخې په دې ناروغۍ هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنو کم وي اخته کیږي. په هرو 200 ماشومانو کې چې په دې ناروغۍ اخته کیږي یوې د تل لپاره فلج کیږي او له 15 تر 10% کې مري، ځکه دا ویروس د ماشومانو تنفسي جهاز فلجولی شي. د پولیو یا ګوزنډ د ناروغۍ علاج لا نشته خو د واکسین په مرسته یې مخنیوی کیدای شي. په دې خبرونه کې د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب او همدارنګه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال هم دی. ډاکټر صاحب ایوب په سټوډیو کې دی او تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. نو ډاکټر صاحب ایوب تاسو ته په خبرونه کې خره غلاسته
ډیره مننه ساتي صاحب تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړي او د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکو د پروګرام ته ټلیفون وکړي، که د دې ناروغۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم مسائل د دې سبب کیږي چې ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته کیږي؟
بل ډیر ښه، د دې ناروغۍ لامل چې د خپل یو میکروب دی، ډیر زیات وړوکی میکروب دی چې هغه ته وایرس وایي. دغه وایرس چې د په غایته موادو کې دا د انسانانو ژوند کوي او کله چې خواړه او یا اوبه د دغه غایته موادو سره په تماس کې راشي، نو بیا دغه وایروس کولای شي چې د انسان د وجود هضمي جهاز ته داخل شي او د هغې لارې نه بیا کولای شي چې په وجود کې خپور شي او د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي منځته راوړي. نو د دې ناروغۍ په منځته راتلو کې د ټولو نه لومړی چې د خپله شخصي او د چاپیریال حفظ الصحه دا ډیره زیاته اړینه او ضروری ده. نو لکه چې مخکې ما ویلې چې دا ناروغي د ناپاکو خوړو او اوبو د لارې نه انتقالیږي، نو په دې ډیره پیښې داسې چې اوبه اصلا په دې میکروب یا په دې وایرس باندې ککړې شوي وي او هغه ککړې اوبه چې کله د انسان یا د ماشوم وجود ته داخل شي نو بیا په وجود کې د دې ناروغي د پاره چې هغه سیستم جوړ دی یا هغه طریقه یا لار ده چې بیا هغه په هضمي سیستم کې یا د ماشومانو په کلمو کې یوه برخه ده چې هغې برخې ته په نریو کلمو کې ده البته دې ته ځان رسوي او د هغې لارې نه بیا دا کلمه سوری کوي او د وینې دوران ته داخلیږي او د وینې د دوران د لارې نه بیا عصبي سیستم ته چې هغه مرکزي عصبي سیستم دی هغې ته ځان رسوي او په ځینو حالاتو کې کیدلی شي چې په ماشومانو کې دائمی فلج رامنځته کړي.
من اوریدونکو ته سبا بیا هم تکرار کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام مرستیال او د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګلخان ایوب را سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته د پولیو په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب نن ورځ کمپاین هم پیل شو، درې ورځنی کمپاین ده او د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې. اوریدونکو ته که لږ څه معلومات ورکړي د دغه کمپاین په اړه چې د کومو ځایونو نه دوی کوي چې مثلا کوم ځایونو ته ورسي او د دغه واکسین نه استفاده وکړي او ترلاسه کړي.
بل ډېر ښه، لکه چې تاسو هم شاهدان وي نن د لړم په څلورمه نیټه باندې په ټول هیواد کې رسمان د ماشومان د ګزن په وړاندې پراخ کمپاین پیل شو. داسې تمه کېدله چې په خپله نوی ولسمشر ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی به د دغه پرانستې غونډې ته راشي او په دغه پرانستې غونډه کې به خپله وینا هم هیوادوالو ته واوروي، خو هغه د یو لنډ او ناڅاپي سفر لپاره له مخې سعودي عربستان ته لاړو. نو د هغه په یواز باندې بیا د ولسمشر سرپرست او دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش دې غونډې ته راغی او په خپلو لاسونو باندې ماشومانو ته په خولې کې د پولیو د ناروغۍ د واکسین څاڅکي واچول. نو دغه کمپاین رسمن نن په ټول هیواد کې پلی شو. دغه کمپاین به د درې ورځو دپاره دوام کوي په څلور دېرش ولایتونو کې. په دې کمپاین کې 8.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دی هغو ته به د ماشومانو د ګزند د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د دې تر څنګ نن په دې کمپاین کې مونږ د ویټامین اے ګولۍ یا کپسول چې دي دا هم یعنی وجود د ناروغیو په وړاندې غښتلی کوي. دغه هم د شپږو میاشتو نه تر 15 کالو ماشومانو ته دغه د ویټامین اے ګولۍ یا کپسول هم ورکول کیږي. نو په دغه پرانسته کې د ماشومانو د ګزند د واکسین تر څنګ دغه د ویټامین اے د کپسول پرانسته هم وشوله. نو د ټولو هیوادوالو نه زمونږ هیله دا ده چې زمونږ د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي او د هر کور دروازه ټکوي. نو په هر کور کې د 15 کالو نه د کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي. نو چې خپل ماشومان د واکسین دپاره او د ویټامین اے ګولۍ د ورکول دپاره په خپلو کورونو کې وساتي انشاءالله چې
بله. ډاکټر صاحب دا چې په کومو ولایتونو کې د ګزان تازه پیښې ثبت شوي په دې اړه به وروسته راشو. دغلته یو اوریدونکی به واخلو چې دوی په دغه برخه کې سبختنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورکی جوړه په خیریه؟
ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
محمد خان خیات دی هلمند ولایت د نبالي ولسوالۍ د چاتي بازار څخه په تماس کې.
موږ ستاسو غږاورو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
مثال دوا مستوا مثال دوا مریض
من ډاکټر صاحب تاسو پختنه وخته دي
ولا د سی دقیق مې وانه غستله ک اورور پلان کینو ک بیا تکرار کی ز فکر کوم چې دا به خی
ا مګا غاورې تاسو ښه په بخښنه سره چې دوی اړې کلمه سره پرې شو ښه ډاکټر صاحب دا مهال په کوم ولایتونو کې د پولیو تازه پیښې ثبت شوی ک دا ولایتونو نمونه واخلې په کوم برخه کې
په لپاره مرغ چې په دې تیر پنځلس ورځو کې مونږ درې نوې پیښې د پولیو زمونږ سره ثبت شوې دي یو پیښه د کندهار د ولایت نه چې د خپل د کندهار په ښار کې د لوی ویلی په سیمه کې ده او دویمه پیښه یې د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې او درېمه هم د غزنی ولایت د ګیرو په ولسوالۍ کې دغه درې نوې پیښې د پولیو زمونږ سره ثبت شوې دي او تر دې دمه پورې تر اوس مهاله پورې مونږ په ټول هیواد کې پنځلس د پولیو مثبتې پیښې لرو.
مننه ډاکټر صاحب. پولیو پیښې نیورس تر بلې زیاتېږي، لاملونه یې څه دي؟ ولې په یو ماشوم کې دغه د پولیو ناروغي رامنځته کېږي؟ علت یې څه دی؟
بلې، لکه چې د مخکې ما هم اشاره وکړله، نو تر اوسه پورې زموږ ګران هیواد په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ټول هیواد نه د ماشومانو د کوزان د ناروغۍ لمنه ټوله کړي، یعنی په دې هلو ځلو کې یو. خو له بده مرغه چې زموږ ګاونډي هیواد پاکستان کې تر اوسه پورې دغه وایروس په فعال ډول سره شتون لري او دا ټولو ته جوته ده چې زموږ هیواد چې دی وچه کې یو راګیر هیواد دی او موږ یعنی تکیه په نورو هیوادونو باندې چې هغوی بهر ته لاره لري یعنی په هغوی باندې ده. نو له دې کبله زمونږ د افغانستان د بده مرغه چې دا نه صنعتي هیواد دی او نه داسې پوره زراعتي یا هیواد دی چې په خپل کور باندې بسنه ولري، نو مونږ ګاونډیو ته مجبوریت لرو او د ګاونډیو سره مونږ نشو کولای چې خپلې اړیکې ورسره پریکو، تګ راتګ پریکو. نو که لږ څه داسې ژور اوړاندې لاړ سم، نو په پاکستان کې او په تیرا بیا د خیبر پښتونخوا کې د دې ناروغۍ ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوې دي او تر دې دمه پورې په پاکستان کې 210 د پولیو مثبتې پیښې شته دي. یعنی د مونږ د پولیو د ټولو پیښو ارتباط چې دی د پاکستان د پولیو د پیښو سره ده.
من ډاکټر صاحب د اوریدونکو اخلو. السلام علیکم. بلې، السلام علیکم.
سلامونه نیکې لې مې ومني پنده اله مې چې ډاکټر صاحب او تاسو به روغ خوش خوشاله یا
ډېر زیاته مننه مې را بنيو کې زنه معرفي کې
مننه کوم. محمد حکیار مې د کندهار ولایت نه تماس نیولې د ارغنداب ولسوالۍ څخه.
حکیار صاحب ساسي غاګورو مې را بنيو کوم پښتنه کول لري.
مننه کوم ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه لرم چې دلته په کندهار ولایت کې زیات چترات سیمې ولسوالۍ دي چې هغه ته دا فرسین کیږي غالت مثلا من چې مشکلات چې نسې کولای چې تاسو ورسي د غیر کوم ټو نو ورسي واکسین ورسي مثلا کو چانجي سانو په دام کوچنیان چې بیا د پالیو یا پالجن روجي معلومه سي چې مثلا دا پخته سوي دی هغه سره کم بای دی او پیژني چې بزن ناروغ بندا کوچنی اختصاصوي دی دارو درمل لست ورته چاغه باندې دوا ورته بغیر واکسین چپه او بل کوم نشي نشانی پر د پولیو یا غوزان ناروغي معلومه وي چې موږ پوسو چې دا کوچنی په پولیو یا غوزان ناروغي باندې اخته دي.
حتما دغه بختنه ته به ډاکټر صاحب جواب درکړي. ډیره زیاته مننه له ټلیفون نم. نو ډاکټر صاحب، کوم ماشوم چې په دې ناروغي اخته کیږي هغه عمده نخې نخنې په وجود کې سوي؟
ډیره مننه صاحب خوري. یعنی مخکې نه دي چې د تاسو پوښتنې ته راشم، اقیار صاحب داسې غوښتنه وه چې ډیری داسې ولسوالۍ دي چې هلته لاسرسی نشته دی او هلته واکسینونه نه تطبیقیږي. خو مخکې تاسو ته ما عرض وکړه چې موږ په هر کمپاین کې لکه 8.9 میلیونه ماشومانو تپاره موږ تدابیر نیسو چې په دغه 8.9 میلیونه ماشومانو کې د هېواد ټولې ولسوالۍ شاملې دي. نو دا به د خلکو او د وګړو همکاري زموږ سره په هر ځای کې چې څوک د واکسین نه پاتې کیږي همدغسې لکه دغه زلسوان دی ورور چې و د حقیار صاحب، نو دوی دې موږ ته داسې معلومات راکړي چې په دغه ځای کې واکسین ټیمونه نه دي راغلي او دلته واکسین نه دی تطبیق شوی. نو طبعا داسې څارګرې ډلې شته دی چې د هغې پوښتنه وکړي او موږ به هڅه وکړو د ټولنې په مرسته باندې که چیرې هغه ځای کې امنیتي ستونزه هم موجوده وي ټولنې سره هم ډېر زیات قوت دی، نو دوی چې د خپل قوت زموږ سره ملګری کړي او موږ ته خپل راپور په خپل وخت سره راکړي او دغه امکانات په ټول موږ دوی ته په خپل واک کې ورکړو، دوی د خپل ماشومان د دې وژونکي ناروغۍ په وړاندې وقایه کړي او دوی دې دا پروګرام په خپل لاس کې واخلي، په خپله دې تطبیق کړي. نو دې کې البته موږ هېڅ ستونزه نه لرو. نو بل تاسو پښتنې ته او په خپله خیار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، کله چې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو په ګزڼ باندې اخته شي نو په لومړي پړاو کې داسې نښې نښانې په دې ماشوم کې پیدا کیږي چې هغه د ریزش د ارازو او نښو سره ورته وي، لکه ټوخی، پرنجې، همداسې تبه، دا ورته پیدا کیږي. بیا په دویم قدم کې دغه وایروس چې دی هضمي جهاز ته داخليږي او د هضمي جهاز د لارې کولمه سوری کوي او مرکزي عصبي سیستم ته داخليږي. کله چې مرکزي عصبي سیستم ته داخل شو بیا اعصاب د خپلې حملې لاندې نیسي، نو په دې وخت کې کله چې اعصاب یې د خپلې حملې لاندې ونیول نو بیا ماشوم فلج کیږي. او کله چې ماشوم فلج شو، خدای دې مکی کوم چیر تک ماشوم فلج شي، نو دا فلج بیا دایمي فلج دی، یعنی تر څو پورې چې دا ماشوم ژوندی دی نو دا فلج به د ده سره ملګری، دا به د خپل ځان دپاره، د خپلې کورنۍ دپاره او هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو باري. نو ښه لاره او اغېزمنه لاره یې همدغه ده چې دغه 2 ساعت کې واکسین په وخت سره ماشوم ته ورسوي، نو د دې ټولو ستونزو
مخه. پوښتنه دا هم وه چې بغیر د واکسین نه کومه نوره درملنه هم لري که نه؟ د غوریدونکو به مخلو ورسره به پوښتنه ته راځو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ.
اروزګان ولایت نشک ورور زنګ وهلی او البته نوم یې ما صحیح وانخیست، خو دوی داسې شکایت لري چې زمونږ کوم خور ده یا کوم ماشوم دی چې هغې پښې پړسیدلې دي او فلج ده. نو دغه فلج چې مونږ د هغې په وړاندې باندې مبارزه شروع کړې ده، دا فلج کې پښې نه پړسیږي، البته دې کې پښې نری کیږي. او د بلې خوا نه د دې وسپ یا هغه شکل د دې فلج داسې دی چې دا فلج نرم پلنجي، داسې شخ فلج نه وي. نو بیا هم که چیرته په روزګان کې هم کلینیکونه شته دی، ډاکتران شته دی ماشاءالله، نو دوی دې خپل نږدې روغتیایي مرکز ته د مشورې دپاره کوم ډاکټر ته ورولي. انشاءالله که چیرته پولیو وي، خو طبعا د پولیو دپاره مونږ ډېره پراخه یعنی داسې شبکه لرو، په هر ځای کې مونږ داسې اشخاص ګمارلي دي چې هغې وخت سره مونږ ته د پولیو یا د ماشومان د ګزن د ناروغۍ راپور راکړي. نو زه خو په غالب ګمان سره ویلی شم چې البته دا به پولیو نه وي، که پولیو وی نو بیا طبعا زموږ په لیست کې به و. نو دا چې زموږ په لیست کې نشته دی حتماً پولیو نه دی، او دا ښه خبره هم ده چې پولیو نه دی، ځکه نورې ناروغۍ علاج هم لري او په اسانۍ سره یې درملنه هم کیدلی شي. خو پولیو مخکې ما ویلی چې دا د علاج وړ نه ده، او د دې لکه علاج یا ناشونی دی، نو یوازې دغه 2 ساعت کې واکسین کولی شي چې د دې ناروغۍ مخه ونیسي.
او پولیو ساري ناروغیو کې هم راځي، څنګه د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي؟ د غوریدونکو اخلو. السلام علیکم. بلې، سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. علیکم السلام.
دوی پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، نه هیله کوم چې ولي ولا ګلن په باندې نه به خو خیر به کله مو ته معلومات راکې زه به ډیر زنه مننه مخه خلک دې
خمیره باندې سچ غږه اورم کا
او خو ډاکټر صاحب نن پرسنل دا ډاکټر صاحب ته تقریبا ټول عمرین په ما په شار کې نو ویو پراویا باندې په شار می څه ته دې ان کدی مونږ ته مشوره راکې چې د تبه بعد وکړم چې خوړو ما په شار نورمال څه تقریبا یو لږ څه ما په شار ټولي او بل دوه پرسنل دا ډاکټر ته مونږ سره تاسو معلومات ولري د لوزل می څنګه راست پرسان پړه معلومات ولري چې د دې اسې په دایښت د سمو د تخبې چې دا پرتان په لکه کې دی هغه د نه دایې څنګه راست پرسان چې څه وایي دا دی هغه چې له نه دی چې څنګه خو راکوته په لکه کې دی ګریډ څخه چې په دې د سره نه واچي زه راځم تاسو ته
اها اتمن تاسو به معلومات ورکړي میرا باندې
ډیر مننه د غورور خو البته ما د سه صحیح وانه ورې دل شه د کوم ولایت نو کوم ځای نه زنګ وهلې او غاډی کې نیولې و خو دوی اصلا د وینې د فشار پاک لواندې کوم شکایت چې کړې و زه د غورور ته ډیر ډاډ ورکوم چې د غنوي پر اویا فشار چې ده د سه فشار دی لکه خور میم دلته ناسته ده خو زه به ویم موږ ورته د پیغلی فشار وی او پیغله نو داسې معنا په دې معنا ده چې هغه ماشاءالله هغې کې ډېر قوت موجود وي او هغې ته د ډېر عمر تمه د دې نه کیږي نو ته دې د فشار په هکله هېڅ اندېښنه مه کوه دا فشار د تا دپاره ډېر مناسب فشار دی خو اضافي خواړه که چېرته تاسو وخورئ او خصوصا مالګین خواړه نو بیا د تاسو فشار ورسره لوړیږي البته نوی پر اویا دا داسې دغه په ټیټ فشار کې نه راځي یعنی د دې نه دې ته موږ نارمل فشار ویلی شو نو د دې پاک لباندې تاسو اندېښنه مه کوئ بل تاسو د سره د معدې د سرطان پاک لباندې چې ویلې چې دغه سرطان نو په مجموع کې د سرطانونو که چېرته لاملونه معلوم شي سببونه معلوم شي نو بیا طبعا د هرې ناروغۍ چې لامل او سبب یې معلوم شي نو د هغې علاج یا درملنه چې ده بیا ډېره په اسانه سره کیدلی شي یا یې مخنیوی کیدلی شي نو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هم ساینسپوهان په دې باندې نه دي قادر شوي چې د سرطان د ناروغي او غاریخي او جرړي پیدا کی چې دا ولې پیدا کیږي البته په دې اکلا ډېرې څېړنې سوي دي په ډېرو کمو محدودو پیښو کې د دې یعنی لاملونه او یا هغه اسباب چې دي هغه په ګوته کیږي او بیا هغه له نیکه مرغه چې د هغې بیا مخنیوی هم کیدلی شي او علاج یې هم کیدلی شي خو په ډېری پیښې داسې دي چې د سرطان لامل واضح نه دی نو له همدې کبله یې علاج یا درملنه هم ناشونې ده
بله ډاکټر صاحب تخبرونه لومړی برخه هم پاتې رسیدي دا ورسته اوریدونکو به وخلو سوال نو یو لاند به جواب ورکړه السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم متاسفانه چې دوی راغلم غناورو ډاکټر صاحب دا چې د فلاج یا د ګوزن پیښې د منځوړل د پر بعد سره تدابیر ونیول شي او د ناروغي د ختمول د پر کوم کارونه باید تر سره شي په دې اړه اوریدونکو د معلومات ورکې درې دقیقې وخت لرو بیا به خبرونه تاسو
سپی سپ تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله البته په 2000 کال کې چې دا اوس مونږ 2014 کال کې یو په هغه وخت کې نړیواله روغتیايي اداره چې دا یو تخنیکی اداره ده دوی داسې یو پتیله چې مونږ به تر 2000 کال پورې تر پایا پورې به دا ناروغي د ټولې نړۍ نه لمنځه وړو نو د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره څو ستراتیژیګان یا تګلارې وټاکلې چې هغه همدا و چې دغه د واکسین په ورځني پروګرام کې دې ته یعنی پاملرنه وشي ټول خلک نږدې روغتیايي مرکزونو ته لاړ شي او خپل ماشومان واکسین کړي د دې ترڅنګ بیا بل سپارښتنې داسې و چې دا کمپاینونه دې ترسره شي یعنی هماغه کمپاینونه د هماغه 2000 یا د دې نه مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي او تر دې دمه پورې دوام لري او بل که چیرته کوم پیښه پیدا کیږي هماغه پیښې شاوخوا دي لکه بیا د سره کمپاین تر سره شي چې غزه تم جارو کول یا پاکول وي وي د پاکول په دې معنی نه دي چې جارو رښتیم جارو ور پسې رخلی نو خو د دې جارو داده چې دغه زینو کې چې د پولیو یا د ماشومان د ګزند واکسین چې تطبیق سي په خپل هغه ساحه یا غسیمه چې د دې ناروغي د شتون نه پاکيږي نو دا هغه تګلارې وي اوس د موږ د عامې روغتیا وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې په دې باندې کار کوي یا کار پی تر ډیره بریده شوی دی چې دغه واکسین موږ تر دې دمه پورې د خولې د لارې نه تطبیقوو چې د دې اغېزمنتوب تر یوه بریده پورې وو خو اوس موږ غواړو چې دغه واکسین په پچکارۍ په شکل یا په زرقي شکل باندې واړو نو انشاءالله چې په راتلونکي کال یعنې 2015 کال کې به موږ د دې واکسین یو ځل یې چې دی د پچکارۍ په شکل هم ماشومانو ته تطبیق کړو چې هغوی عمرونه د دوه کالونه یا د یو کال نه ښکتی نو د دې دا ټولې هغه تګلارې دي چې زموږ په پام کې دي او زموږ په پلان کې دي او انشاءالله چې د دې په تطبیق او عملي کولو سره به موږ په دې باندې وتوانیږو چې یوه ورځ موږ هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پولیو نه خلاص افغانستان کې هوسا ژوند ولرو.
بله اوریدونکو د خبرونې لومړی برخه هم همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم ډاکټر صاحب را سره دی او تاسو به د همدې ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. اوس نو د دریو بجو خبرونو وخت را رسیږي چې د دریو بجو مهم خبرونه به له خپل همکار جاوید حسن زاده څخه به واورو. په دویمه برخه کې به هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام مرستیال ډاکټر صاحب ګلاخان ایوب را سره دی او خبرونه دویمه برخه هم مهیروي. اوس به راشو خبرونه ته.